라디오.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. د نن ورځې دوه ساعته خبرونه له همدې شپې پیل سوې او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په راپورونو کې اورئ چې جمهوری ریاست وایي نن یکشنبه به 400 طالبانیان هم له زندانه خوشي کړي. نن یکشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 15 د جولای 15. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. بهرنیو چارو وزارت او افغان پوسټ په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت ترمنځ د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت د قونسلي د څنګ مشر عبدالملک قریشي د شنبې په ورځ د دې تفاهم د لاسلیک پر مهال وویل
تر دې وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټول تصدیق او ارزول شوي اسناد افغان پوست ته سپارل کیږي. په لومړنی پړاو یعنی لومړنی شپږو میاشتو کې دا اسناد د کابل او اتو ولایتونو 15 پوستخانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګي پکې شته رسول کیږي.
د شغلی قریشی په خبره تر شپږ میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت اړوند اسناد د پروسس او تصدیق لپاره له ولایتونو څخه مرکز ته هم د افغان پوست له لارې لیږل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دوه کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. شغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول شوی او پلټنې ورڅخه روانې دي. د راپورونو له مخې د دې ډول وژنو لړۍ له کلونو راهیسې په غزنی کې روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکو حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې ډیری افغان سرتیري د خپل غفلت په نتیجه کې وژل کیږي. د دې په وینا دغه سرتیري د دې په خبره دغه سرتیری د سیمې له خلکو سره د خبرو کولو او یا د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو پر مهال د وسلولو لخوا په نشه کیږي. د بل خبر له مخې د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې 4 تنه وسلول مخالفان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 3 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 202,324 تازه پیښې ثبت شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 5,600 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون شنبه خبر ورکړ چې په تیرو 3 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جیوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تاس خبري اجانس ته وویل موږ دا ډول خبرې نه مخکې کړي او نه یې اوس لرو. دریاب کوپ دا څرګندونه ورسته له هغه کې چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان تیر جمعه آر بی سی تلویزیون ته ویلي و چې واشنگتن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د جی و له نورو غړو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې آیا په دې ډلې کې د روسیې لپاره یو مناسب رول شته که څنګه. په دې ډلې کې د روسیې د بیرته راوستلو مسله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې هغه وخت مطرح کړ چې دا غونډه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د سپتمبر میاشتې ته وځنډول شوه. ولسمشر ټرمپ هغه وخت ویلي و چې دی غواړي د استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند په ګډولو سره د دې غونډې د بلون کولیست وغځوي، خو د کاناډا او فرانسې په ګډون ځینې هیوادونو پر دې نظر انتقاد وکړ. روسیه پخوا د دې ډلې غړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې د کریمیا له الحاق وروسته د جیو هیوادونو له ډلې وایستل سوه. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په شو وضعیت کې وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیو پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
د خپل ستر هیواد ټول وګړو ته د جولای 4مه د خوښیو هیله کوم. دا یو خاص ورځ ده چې ډیر مسایل او تر ټولو ډیره ازادي لمنځو. موږ یو هیواد لرو چې واقعا بیرته راګرځي. 4 میاشتې د مخه مو په ټولو برخو کې ریکارډ درلود. موږ د بیکاری تر ټولو ټیټه، د کاري بوختیا او تر ټولو خاصت او د اسهامو تر ټولو ښه بازار مو درلود. د تاریخ په اوږدو کې تر بل هر هیواد خو
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینه د چین وحشتناکې اوبا امریکا په نشه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 122,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,226,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریس د تودوخې لوړه درجه 3.4 ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 22. مزار شریف اسمان نیمه وریس د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 3.4. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 9.
تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. پاپن سن کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. اورې چې جمهور ریاست وایي د سوري د خبرو د پایل په نیت نن یک شنبه په سلګونو طالبانیان خوشي کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع په نیت په کابل کې درې مهمې غونډې کیږي.
درې واړو لویو غونډو هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تخویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبرونو د پیل او یا کالونو او یا کال پر اسول په دې مناسبت ځنګړي راپور خبرو. په بهرنۍ موضوعات کې ورې چې تاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د ورستوي پیښو په اړه معلومات پارلمان ته ورکړي. د ژوند په رنګونو کې د پکتیا له یو اوسیدونکو سره خبرې شوي.
میګرات باندې پیپینه چغړ ګډه ودرېږي بس دوه کسونه لګیا شي دوه ډېر لګیا شي یو کس کیسې به وشولې تا
دا خبری مجله تر اونیو بجو ده. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالبانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د ارګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن یک شنبه به شاوخوا 400 طالبان له زندانه خوشی شي. لدی سره د حکومت له خوا د خوشسو طالبانیان شمیر تر 4,000 واوښت. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پایله لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو تر سره کړی دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15 400 نور طالبانیان له زندانه خوشی کړي.
اوس یک شنبه دوی د یک شنبه پر ورځ 400 نور کسان یعنی طالبان لبند خوشی کیږي. دا اقدامات ټول د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ورسته طالبان د سولې مخامخ خبرو ته راسي. شغلی صدیقی زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه دا شمېر طالبان خوشي کړي، نو د حکومت لخوا د خوشي سوي طالب بندیانو شمېر به شاوخوا 4,500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشي کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه 500 زیات افغان ځواکونه خوشي کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشی کړی دی، دغه ډلې د ټولو هغو 5,000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه را خوشی کړي، د ازادي راډیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځوابونه وایي. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 5,000 بندیان د حکومت لخوا خوشی سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی اداره هیله شي چې دا خبرې د روانې جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو پر مهال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري په راتلونکي اونۍ کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې سي.
ومردل چې جمهوری ریاست وایي چې نن یک شنبه به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د زمینی برابرولو په لړ کې 400 طالب بندیان له زندانه خوشی کړي. بلخ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل به دا اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د دریو مهمو غونډو کوربه وي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان سولې لپاره سیمه او نړیوال اجماع له پیاوړې او ګړندۍ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای کابل به د دې اونۍ په اوږدو کې د درې مهمو یوې سیمه ییزې بلې نړیوالې او درېمې هم د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه وي. د دغه وزارت د ویان ګران هیواد له لوري د شنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویل سوي لومړۍ غونډه به د دوشنبه په ورځ د شل سیمه ییزو او لویو هیوادونو ترمنځ وي. دویمه به د سه شنبه په ورځ وي چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامه لاندې جوړیږي. ښاغلی هیواد زیاتوي درېمه ناسته به د ویډیو کانفرنس له لارې وي او هغه ستر هیوادونه به پکې برخه واخلي چې په تیرو 19 کلونو کې له افغانستان سره اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري کړې.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیوال اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ییزو نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
کاغلی هیواد دا نه دی ویلي چې په دغو درې واړو غونډو کې به د هیوادونو په کومه کچه استازي ګډون وکړي. د روان میلادي کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سو او د یا تړون له مخې باید شاوخوا 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سوي وای، خو تر اوسه هم دغه مذاکرات نه دي پیل سوي. طالبان وای دوی هغه مهال بین الافغاني خبرو ته کینی چې د هوکړې له مخې د دوی 5,000 طالب جنګیالي د افغان حکومت له زندانونو آزاد سي. افغان حکومت وای دوی تر اوسه 4,500 زیات طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان سولې لپاره د دریو مهمو غونډو د جوړېدا خبره داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر او د ناټو یا غوث ملاتړ ماموریت له لوري په یو ټویټ کې راغلي چې د ناټو متحده هیوادونو یو ځل بیا ژمنه تازه کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي جمهور غوښتونکي جیم بانکس پر نیویارک ټایمز رسپانه تور پوری کړی دی چې د دې راپور له خپرېدو سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، د امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون په 26مه دا راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خپرونو پر دې موضوع راپورونه ورکړل. د کانګرس غړي جیم بانکس د جمعې په ورځ وویل چې د نیویارک ټایمز راپور داسې جوړ شوی دی چې دا ښکاره کړي چې ولسمشر ټرمپ په یو ډول پر دې انعامونو سترګې پټې کړې دي. ښاغلی بانکس فاکس نیوز ته وویل حقیقت دا دی چې دا استخباراتي معلومات یو چا نیویارک ټایمز ته افشا کړي دي او هغوی هم خپاره کړي دي. اوس موږ له حقیقت هیڅ خبر نه یو چې څوک مسؤول وګڼو. بانکس په اساسو جرګې کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. دی زیاتوي چې دا به نور هم بدوي که چېرته دغه اطلاعات چې د استخباراتو غړیو خپل مشر ته رسولي دي وروسته غلط ثابت شي. واشنگتن ټایمز بیا د ډیموکرات راجا کرشنا مورتي خبرې راخیستې دي چې د ښاغلي بانکس له خبرو سره هم نظر نه دی. دی وایي کله استخباراتي معلومات ډیر کره وي، کله ډیر نه وي او مخالفت ورسره کیږي، بیا په دې برخه کې مشر پریکړه کوي. د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلي وو که چېرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ وکړه او ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړي. روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی دی. یوې بلې چاپي خپرونې میل آنلاین یوه بله موضوع راخیستې ده. دا خپرونه لیکي د ډنمارک د کډوالو شورا ډي آر اس له نړیوالو د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا مؤسسه په نړۍ کې یوه له لویو غیر دولتي مؤسسو څخه ده چې له بې ځایه شویو او کډوالو سره مرستې کوي. میل آنلاین لیکي چې ډي آر اس مؤسسې په روسیو کې د نړۍ په 8 هېوادو کې د 10 میلیونه بې ځایه شویو کسانو لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ په خاطر د 18 میلیونه ډالرو مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د دې مؤسسې سفیره 23 کلنه افغانه نادیا ندیم ده. نادیا ندیم وایي لس کلنه بچه له خپلو څلورو خویندو او مور سره د شپې مهال له افغانستانه په لارۍ کې وروسته تر دې ووته چې پلار یې جنرال وو او طالبان وواشه. دوی بیا ډنمارک ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته. نادیا ندیم د فوټبال مشهوره لوبغاړې ده. د اروپا په څو کلبونو کې د حرفي فوټبال لوبغاړې په صفت لوبېدلې ده. اوس د فرانسې له مشهور فوټبال کلب پاریس سن جرمن سره لوبه کوي. په ورته وخت کې په ډنمارک کې د طب پوهنځی لولي چې یو سمستر یې پاتې دی. میل آنلاین لیکي نادیا غواړي چې د خپل ژوند تجربې له هغو نورو کډوالو سره شریک کړي چې له جګړه ځپلې سیمو اروپا ته راغلي دي او په دې ډول له هغوی سره مرستې وکړي.
پرون د جولای 4مه د ازادي اروپا ازادي راډیو له اویایي میکلیز سره برابر و. دغه نړیوال رسنی اول په آلمان کې د 1950 نه د کال د جولای پر 4مه خپل فعالیت پیل کړ. د ازادي اروپا ازادي راډیو اوس مهال په وښتو جو بو خبرونې لري. د افغانستان لپاره ازادي راډیو د 1300 یو اتیاین مریض کال په دی خو په پښتو او دری جو بو خبرونې پیل کړي. نور حال د ډي وی نادر په راپور کې.
اویا کال وړاندې د آلمان مونیخ ښار څخه د ازادي اروپا راډیو لومړنۍ خپرونه خپره شوه. ازادي راډیو شپږ کاله وروسته په 1950 کال کې له ازادي اروپا راډیو سره یو ځای او د ختیځې اروپا او مخکنی شوروي لپاره یې په 15 ژبو نشرات پیل کړل. دا مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو خپرونې د یوې نړیوالې رسنۍ په توګه په 23 هېوادونو کې په 20 ژبو خپرونې خپروي. ازادي راډیو افغانستان لپاره د 1401 کال را پدې خو په دری او پښتو ژبو خبري، روزنیز او تفریحي خپرونې لري.
مینوالو سلام نو نیکی هلی می ومنه از صفی ولاستان اگزایم پا دغه پروگرام کی بطر پایل تاثر و سم
ازادی راڈیو پا ایف ایم اولند و سپو باندی ده خپرونو پا خپرولو سرا پا طول افغانستان کی میلیونونا اوریدون کلری. سراج الدین د کابل ښار یو هټیوال دی. دی د ازادي راډیو ښه اوریدونکی دی او اوریدل یې نه قضا کوي. سراج الدین وایي ازادي راډیو ورته د اطلاعاتو معتبره سرچینه ده چې د لسګونو رسنیو له ډلې یې ټاکلې ده.
د کابل کې
چې کله مو مشرانو او مشرانو په ازادي رادیو ته غوښتنه وکړه او موږ ته به سپارښتنه کوله تر څو موږ هم ازادي رادیو ته غوښتنه وکړو او له هر څه با خبر
وو.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو څنګه وایي د افغانستان لری پرتو سیمو کې چې خبری سرچینو ته لاسرسي کم دی، ازادي رادیو د اطلاع رسونی په برخه کې مهمه سرچینه بلل کیږي. څنګه وایي د ازادي رادیو تفریحي خبرونه ترڅنګ د خبر برخې ځانګړي مینواله ده.
ازادي رادیو په افغانستان کې د باوري او اطمینانی رسنیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان خلک حساب پرې کوي. شاوخوا څلور کاله کیږي چې زه د ازادي رادیو بیلابیل خبرونې تعقیبوم او په ځانګړي ډول د خبر برخې، خو د ټولنیزې او تفریحي خبرونې هم د پام وړ دي او ډېر په زړه پورې نشرات لري.
د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ نه اجرایي مشر مجیب خلوتګر وایي افغانستان کې تر نویو بدلونونو وروسته ازادي راډیو د مخکښو رسنیو لډلې ده او لسکم دوه لسیزې فعالیت وروسته یې د خلکو ترمنځ ځانګړی ځای ترلاسه کړی دی. د ښاغلي خلوتګر په خبره ازادي راډیو د خلکو له غوښتنو سره سمه د خلکو په ژبه خبرونې کوي.
ازادي راډیو یو ډېر مهم راډیو ده، د خدمت له لحاظ نه، همدارنګه د پوښښ له لحاظ نه. کله چې رادیو آزادی خپل نشرات په افغانستان کې شروع کړه، نو دلته ځینې رسنۍ نه وه او یو پیشتاز رادیو وه، او د پوښښ له لحاظ نه رادیو آزادی رادیو په هغه ولایتونو او په هغه ځایونو کې څه نشرات کوي. اوس هم په ځینو ځایونو کې رسنۍ نشته.
د ازادي راډیو اصلي ماموریت دقیقه او بې پرې اطلاع رسونه، د ډیموکراسي ترویج، قومي او مذهبي تعصب سره مبارزه، د بشر له حقونو څخه دفاع او د ملي یووالي رامنځته کول دي. په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات لومړیو کې د لنډو سپولو لارې پیل شول، خو وروسته یې د منځنیو سپولو لارې خپرونې پیل کړې. ازادي راډیو وو ورځې د اونۍ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په پښتو او دري ژبو خپرونې لري چې ډېرې یې ژوندۍ او خلکو سره په مخامخ اړیکو ولاړې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنا یې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. تکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو څو پیښو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. د جولای پر دویمه هغه ودانی چې په نتنس کې د ایرانیمو د بډاینې دستګاه کې ځای پر ځای سوی په یوه چاودنه یا اور لګیدنې کې ویجاړه سوه. د ایران استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4 وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحی نن یک شنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه ځواب ووایي. د شغلی رضازاده په خبره کې د ایران د استخباراتي دارو هڅه دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاری او په نتیجه کې سوي دي، نو ارتیا به وي چې پاړې لازمي پریکړې وسی. د جولای پر 2 سهار مهال په ناتانس کې هغه ودانې چې پکښې د یورانیم د بډاینې دستګاه ځای پر ځای شوی و د هغه څه په نتیجه کې ویجاړه سوی چې ګومان کېږي چاودنه یا اور لګیدنه به وي. دغه پیښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې شایي کوم تخریبي عمل ترسره شوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفور په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي هر پیښه کې د یوې کورنۍ کړې د فعالیت نتیجه وي چې شایي له بهر ملاتړ او یا پرته ملاتړ کار کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړو یو پلاوی د نتنز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پیښې علت مشخص سوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یوه مناسب وخت کې خپره سي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویاند کیوان خسروی د جولای پر درېیمه وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پیښې د علت په اړه بېلابېلې فرضیې وړاندې کړي. د نتانز پیښه یو اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یوه زیرمتون کې چاودنه سوې ده. څه باندې یوه لسیزه د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودېدونکې ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره سوي دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې. د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي د نتانز اټومي تاسیساتو څارنه کوي، ځکه تهران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په دې اړه په 2015 کال کې یو اټومي تړون لاسلیک کړی. واشنگټن په 2018 کال کې له دې تړونه ووت.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته واژیست. په خبرونه کې نور مسایل هم تیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک پرون لاسلیک کړ. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پرون یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په غزنی کې پرون د یوې وسلوالې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. بلخوا تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون راپور ورکړ چې په همدې ورځ د څلورو ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جوي هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړې. د روسیې غړیتوب په دې ډله کې په 2014 کال کې د کریمیا تر الحاق وروسته ځنډول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل چې څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټول برخو کې په شوا زیات کیوه.
د ژوند رنگونه.
السلام، استاسو نوم څه دی؟
صفت ګل.
صفت ګل ورور، تاسو کوم کاروبار کوئ؟
موږ د موټرسایکل کاروبار کوي. بس الحمدلله موږ ته خپل نه بکاپ کې پیدا کیږي.
تقریبا څومره وخت کیږي دا کاروبار تاسو کوئ؟
دا وطن کوله کیږي چې کوي په لګیای.
دا کاروبار د څنګه ذهن ته راغی؟ څنګه مو شروع کو؟ ولې مو دا کاروبار انتخاب کو؟
خو بس غریبات او بل چروانه موږ چې صدقه وسوږي.
تقریبا د ورځې به څومره موټر تاسو ته راځي چې وای مینځي؟
سلور پنځه دغه غوټ راځي او لاس بیرز دغه وړه راځي. سلور پنځه کسونه ورنه کې مصروفي نور سیک نشته سره.
کله مثلا سیزن راځي، لوی اختر، کوچنی اختر، یا نور ورځې وي، نور کسان هم در سره وي؟
یغه کې داس یو دوه کسونه ورونځي کنه، یت بری کسونه چې سمانه پټوي کنه او ګاډي ماټي ته مشکل نه جوړوي، داسې کسونه ورونځي او نه راځي می خپل ورنه وي. الحمدلله
وړه ګاډي فکر کوم ژر او په کم وخت کې منځل کېږي، او لوی ګاډي به شاید ډیر وخت ونیسي.
می غاډ وادي په پینه چې غوډ ګاډي ودرېږي، بس دوه کسونه لګیا شي، دوه ډیر لګیا شي، یو کس کې وي چې ولې ته
کم یو ډیر وخت نیسي.
غاډ موټر وخت نیسي خو یې لګا غام کې ویری پایو.
فقط تاسو دلته د ګاډي مینځه کنه کزین کوم اورز هم ودرې اغه مرته ورکوي؟
اغه میک بس خلیب ته وکه چې دغه کومنۍ ماته د یادغه داس بشوي د کنه به ته وای خی نه را دی خپل جوړوي.
د ګریس همداشن د هوا د موټر د جلې مینځل دغه نور خدمات خو نه وړاندې کوي.
جلې مینځي او د ګریس اور د پنچرې ول غیر سره وی لمبر چې داس مهم کسنیو کنه بس یې ته روغړو.
د دغه کاروبار نوم د کور ژوند څنګه دی؟ مصارف، مریض او دغه نور شان خدي؟
یاره الحمدلله بخي شکر دی خدي.
یعنی فکر کوي دغه کاروبار به تاسو لم دوام ورکوي؟
ها ان شاء الله.
کاروبار مخ کیږي ورستر بلې کنه یو څنګه زکم زورې کیږي؟
نه الحمدلله مخ کیږي، خو دغه کورونا وایره شي راغلي کسبه بل د سره ډېر ضعیف شوی دی.
ژوند رنگونو لدې برخې سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو بل نیم ساعته خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له جاوید نعیمی نه واورئ چې له تازه راپورونو او خبرونو سره سټوډیو ته راغلی دی. نعیمی صاحب مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو په اختیار کې دی.